द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده په کندوز کې دی وخت د ماښام 9:30 په وزیرستان کې د ماسخوتن 8:00 او واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11:00 شوي دي. د اکتوبر د میاشتې 2 نیټه ده او کال د 2015 د جمعې ورځ ده. د ډیوه ریډیو یو ساعته خبری خپرونه کې زه انیلا خالد او ما سره زما همکار
نوشروان کلندر
تاسو ته هرکلی وایو. اول وړاندې کوو تاسو ته د خبرونو سر ټکی.
د افغانستان په جلال آباد ښار کې د امریکا C-130 الوتکه غورځېدلې چې پکې 11 کسان مړه شوي او د کندوز ښار په سر د افغان عسکرو طالبانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده.
پاکستان او هند د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی غونډه کې په یو بل د ترهګرو سره د مرستو تورونه لګولي دي. د پاکستان د خارجه چارو اقامي سلامتی مشیر سرتاج عزیز نیویارک کې ویلي دي چې هند پاکستان کې د ترهګرو مرسته کوي او د دې ثبوتونه یې د ملګرو ملتونو مرستیال سکتر ته ورکړي دي.
او روس نن شام کې د صدر بشر الاسد مخالفینو په ضد یو ځل بیا بمباری کړې ده. د امریکا مشرقي اتحاد په ماسکو زور روړی د صدر اسد مخالفینو په ځای دی د داعش وسلوال په نښه کړي.
او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان په شرقي سیمه جلال آباد هوایي ډګر د امریکا یو فوجي الوتکه C-130 پریوتی دا چله عمله یو لستانان وجل شوی دی. دا افغانستان باگرام پوزی مرکز کې د امریکا دفاع چارواکو ویلی دغه الوتکه بیگا نیمش په پریوتی خو د غرزیدو علت یې نه دی معلوم شوی او په دې لړکی په لټنی روانی دی. طالبانو دا وکړی دغه الوتکه دوی را غرزولی. په وجل شو کې 15 سیویلین کنټریکټرز او د جهاز د عملی غړي شامل دی. د یادونه وړ ده چې په ختیځ افغانستان کې دا وخت تر 1000 پورې امریکایی او تر 3000 پورې افغان عسکر موجود دي.
افغان چارواکی وایي د ملک شمالي ښار کندوز کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې لږ تر لږه 6 کسان وجلی شوي او 3,46 نور جوبل شوي دي. د جمعې په شپه او نن سهار د ښار دننه او غیر چاپیره نښتې روانې وې. صدر اشرف غني د زیارت پر ورځ ناوخته اعلان کړو چې افغان امنیتي ځواکونو د درنې جګړې وروسته د کندوز بیرته د طالبانو نه بیرته قبضه کړې وه. خو په کندوز کې چارواکي او ځایي خلک وایي چې ځینې طالب وسلوال اوس هم د خلکو په کورونو او ودانو کې موجود دي او د افغان ځواکونو سره جګړې کوي. آخوا بدخشان ایالت کې چارواکي وایي طالبانو د شپې جګړې وروسته د وردوج ولسوالۍ قبضه کړې وه. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد دعوه کړې ده چې د دوی وسلوالو په دغه ولسوالۍ کې 50 افغان ځواکونه وجلی دي. د ګاونډي تخار او بغلان ایالتونو په ځینې برخو کې هم د طالب وسلوالو افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو رپورټونه راغلي دي.
او پاکستان او هند ملګرو ملتونو عمومي غونډې په مهال یو ځل بیا په یو بل له ترهګرو د ملاتړ تورونه لګولي دي. د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي د هند پاکستان کې د ترهګرو سره مالی او د وسلو مرستې کوي او په دې اړه مو ثبوتونه د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ته ورکړي دي. د یادونه وړ ده چې پرون د هند خارجه وزیر ششما سوراج ویلي وو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو غونډې په مهال د هند سره شخړې هوارې لپاره 4 نکات وړاندې کړي دي. خو ششما سوراج وایي باید یوه نقطه باندې خبرې وشي او دا چې پاکستان ترهګري پرېږدي او خبرو ته کښېني. د پاکستان او هند ترمنځ په لاین آف کنټرول وروستیو کې تاوتریخوالی یو ځل بیا زیات شوی دی او د یو بل سره د خبرو اترو کولو نه ډډه کوي.
د پاکستان د طالبانو د مجلس د عسکري وینګ ویان عبدالله وزیرستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې د دوی وسلوالو د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د په پاکستاني عسکرو حمله کړې ده.
او د پاکستان نارمه صوبه بلوچستان کې د خلکو تښتولو پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. د تربت چارواکي وایي 13 ورځ د پیدراک نه تختول شوي د 2 تنانو مړي ورته ملو شوي دي چې نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلي. 13 ورځو کې د بلوچستان د ترقي ادارې 15 چارواکي او د مستونګ نه نور 2 تنان تختول شوي دي. په بلوچستان کې نن د پیښو په ضد د بلوچستان بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې هم شوي دي. د ډیوه ریډیو خبریال نعمت سرحدي پی رپورټ راکوي.
د بلوچستان ایالت په پښتني سیمو کې د خرابې امنیتي وضع له امله عادي خلکو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غړو په احتجاج لاس پوري کړی دی.
د ټول ولس دا یوه مطالبه ده چې موږ دلته د امن او امان بحالي غواړو او موږ د خلکو د سر او د مال حفاظت غواړو چې در څو پرې د امن او امان بحالي یا د امن او وضع سمه سوې نه وي. د خلکو دا احتجاج چې کوم دی چې نن شټر ډون دی سبا شاید موږ ولاړ سو روډ بند کو نور په دې خپل احتجاج کې نور شدت چې کوم دی هغه پیدا کو.
په دغه بشین ښار کې کوم احتجاجي لاروی نوسو په هغه کې په یو زیات شمېر ادیب وګړو ګډون هم درلودی او د حکومت په ضد سخت شعارونه ورکول او په سیمه کې بې سواد امنیت برابرولو غوښتنه کوله. دغه رنګه په چمن سرحدي ښارګوټي کې هم د برسر اقتدار ګوند مسلم لیګ نن لخوا په سیمه کې د خرابې امنیتي وضع په ضد احتجاجي غونډه وسوه. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیور ریډیو، چمن.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
په ټول نړۍ کې نن د عدم تشدد ورځ نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو کال 2001 کې د اکتوبر دویمه نیټه د عدم تشدد په نوم د نمانځلو اعلان کړو. د یادونې وړ ده په دې ورځ د هندوستان د ازادۍ لوی مبارز مهاتما ګاندی پیدا شوی و او ملګري ملتونه هم د ده د عدم تشدد د نظریې په رڼا کې د اکتوبر دویمه نیټه نمانځي.
روس نن شام کې د صدر بشار الاسد مخالفینو په ضد یو ځل بیا په داسې حال د جنگي جازونو بمباري کړې ده چې د امریکې په مشرۍ کې ائتلاف په ماسکو زور راوړی دی چې د صدر اسد مخالفینو خلاف دې حملې ودروي او دا چې په بمبارۍ کې د صرف د دولت اسلامي تندروه ډلې ځایونه په نښه کړي. د ترکی خارجه وزارت په ویبپاڼه باندې نړیوال اتحاد په خپل بیان کې ویلي دي چې دغه پوځي ګام به جنگ نور هم زیات کړي او ترهګرۍ او توندلاریتوب ته به زیاته هوا ورکړي. د امریکې، برطانیې، ترکیې، فرانس، جرمني، قطر او سعودي عرب په شمول ائتلاف د یو کال راسي د دولت اسلامي په مرکزونو هوایي حملې کوي. نور حال زموږ همکار شهبزاده وړاندې کوي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین به نن د جمعې په ورځ په پیرس کې د فرانس صدر فرانسوا اولاند سره ملاقات کوي او ورسره به د شام په لانجه خبرې اترې کوي، چېرته چې د روس لخوا شروع شوي هوایي بریدونو باندې امریکا اندېښنې ښودلي. روس بیا ویلي چې نن د جمعې په ورځ یې په شام کې د اسلامیک سټیټ ډلې پر ضد بریدونه جاري ساتلي، خو امریکا بیا په روس تور لګوي چې دغه بریدونه د شام صدر بشار الاسد حکومت د ملا مضبوطولو لپاره کوي. امریکا په شام کې بیا د اسلامیک سټیټ تندروه ډلې پر ضد د روس سره په ګډه کار کولو باندې خوښي ښودلې ده. تیره ورځ د روس جټ جازونو په شام کې د خود سره اسلامي ریاست یا اسلامیک سټیټ وسلوالو سره سره د ځنو سارونکو په وینا هغه جنګیالي هم په نښه کړي چې د امریکا مرستې ورسره دي.
د امریکا صدر بارک اوباما د اوریګان په کالج کې شوې پیښه باندې د غوسې څرګندونې کړې دي او غوښتنه یې کړې ده باید امریکایي ولس په کانګرس زور وروړي، د وسلې په اړه قانون پاس کړي او زیاتوي دغه غوښتنه د یو عام ذهن د منلو وړ ده. د یادونه وړ ده چې پرون د اوریګان ایالت په یو کمیونټي کالج کې یو 40 کلن هلک په کلاس کې د ډزو په وخت لس تنان وجلي او و نور یې جوبل کړي وو. پولیس وایي ځوابي کاروایي کې ملزم هم وجلی دی. صدر اوباما په ووټرانو غږ کړی دی باید راتلونکي کال د ملک عامو انتخاباتو کې دې ته وګوري څوک د وسلو مخنیوي قانون مرسته کوي او څوک یې مخالفت.
د امریکې سمندري طوفانونو څارنه کوونکي مرکز وایي د واکین په نوم سمندري طوفان د بهاماس کمی آبادۍ سیمو کې سیلابونه راوستي او د دې په زور کې نور هم زیاتوالی را روان دی. دغه طوفان دا وخت 6 کیلومتره غنټې په حساب مخ پر وړاندې روان دی چې پکې د غنټې په حساب د هواګانو رفتار 215 کیلومتره دی. د هریکین کامی مرکز وایي دغه طوفان به رس پر رس دوکې د امریکې مشرقي برخو ته راورسیږي.
په نایجیریا کې پوځي چارواکي وایي په میډوګوري کې 4 ځانمرګه برید کوونکو د 14 په وخت 4 لستانان وجلی دي. عیني شاهدانو ویلي دي په برید کوونکو کې 2 ښځې هم شامل دي. چارواکو ویلي پیښه کې نږدې 60 تنان جوبل شوي هم دي. اگر چې د پیښې مواري چا نه ده منلي خو د پوځ ویان ویلي دي د پوځ ویان د دې تور په اسلامي تندرو ډلې بوکو حرام لګولې دي.
ویټیکن یا د پوپ دفتر وایي تیر هفته د یو امریکایي کلرکې کیم ډیویس سره د پوپ د لیدو کتو دا مقصد نه و چې پوپ د کیم د دریز ملاتړ کوي چا چې هم جنس پرستانو له د واده لایسنس ورکولو نه انکار کړی و. د پوپ دفتر لخوا نن جاري شوی یو بیان وایي پوپ په واشنگټن کې د ویټیکن امبیسی دوره کوله او هلته یې په ګڼ شمېر نورو خلکو سره هم لیدل کتل کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی د ډیوا ریډیو د خبرونه چې تاسو یې په مین زمو سپو شپږ سوه یویش باندې اورې. د دې تر څنګ د ډیوا ریډیو د خپرونې خپرې غدا وخت تاسو د ډیوا ریډیو په ویب پاڼه باندې هم اورېدی شئ. د ډیوا ریډیو ویب پاڼې اډرس دی www.voanews.com/diva. یو خو تاسو په هغې باندې نیخ په نیغه د ډیوا ریډیو خپرونې اورېدی شئ، او هغه اورېدونکي چې دغه خپرونې ته پاتې شي نو بیا د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې وي، که خبرونه وي او که پروګرامونه، تاسو د ډیوا ریډیو په ویب پاڼه باندې دا ریکارډډ هر وخت اورېدی شئ. ردې تر څنګ لیک شوي رپورټونه او ویډیوګانې چې کوم دی هغه هم په دغه ویب پاڼه باندې موجود وي. د دې نه علاوه د ډیوا ریډیو خپرونې تاسو د خپل سمارټ فون د لارې هم اوریدلی شئ. کمو اوریدونکو سره چې سمارټ فون وي هغه یو اپلیکیشن نه ټیون ان چې هغه ډاونلوډ کړي، بیا په هغه کې وی او ای ډیو پښتو ورکړي، نو تاسو به اوس په خپل موبایل سمارټ فون باندې هم د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. کرن
دی وخت کې په کندوز کې د ماسخوتن تقریبا 8 بجې کېدونکې دي، او کندوز کې چې کومه جګړه روانه ده د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ، د هغې په حواله زمونږ د ډیوا ریډیو خبریال رحیم ګل نیازمند یو رپورټ راوړی دی، نو اورو یې د آشنا ریډیو، او اورو چې هغه کې تفصیلات څه دي، اوسني حالات څه دي.
د قندوز د امنیه قماندانۍ ویان سی سرور حسینی وای چې افغان ځواکونو مازیګر د خار د بیرته نیولو په خاطر عملیات پیل کړی دي، او د خار په کوڅو کې وسلوال طالبان او افغان ځواکونه پر یو بل ډزې کوي. هغه وویل چې د سرتیرو د مورال د لوړاوي په موخه د کورنۍ چارو وزیر او نور لوړ پوړي چارواکي هم سیمې ته راغلي وو. سید سرور حسینی وای د زمکې لاري قواو په عملیاتو پیل کړي، او د خار په ټولو سیمو خاکنه یو بلایسار کې ځای پر ځای شوي، او د هوایي ځواکونو لخوا یې ملاتړ کیږي. هغه زیاته کړه چې په څو کورونو کې چې دوی ځای پر ځای شوي وو لمنځه وړل شوي، ټاکل شوي چې نن شپه طالبان د قندوز له خاره وایستل شي. د قندوز د خار اوسیدونکو نصر الله وایي چې د خار په کوڅو کې هیڅ انسانان نه لیدل کیږي، دوکانونه بند، او د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ ډزې روانې دي. هغه وایي چې په سیمه کې تیاری هم بمبار کوي. نصر الله د روانو حالاتو په اړه داسې وویل: بل پلاوا په تخار او بدخشان کې هم وسلوالو طالبانو په ځینو ولسوالیو کې پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي، او ځینې ځایونه یې نیولې دي. د بدخشان د امنیه قماندانۍ ویان لال محمد احمد زیوی چې د وردوج په ولسوالۍ کې طالبانو له امنیتي ځواکونو څخه ځینې سیمې نیولې. د تخار په ولایت کې هم پرون وسلوالو طالبانو د خواجه غار پر ولسوالۍ برید کړی وو، او د یوې ورځې لپاره یې دغه ولسوالۍ په خپل تصرف کې راوستې وه. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور وویل چې د جهادي قماندانانو په ملاتړ یې دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې، او اوس مهال شپږ سوه تنه وسلوال په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په خاطر ځای پر ځای شوي دي. هغه وایي چې دغه وسلوالو ته دولت یوازې مهمات ورکوي، او د سیمې خلکو یې د اعاشې ژمنه کړې. په بغلان کې هم د پولي خمري مزار شریف پر لار د چشمه شیر په سیمه کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې شوې. په دغه سیمه کې له محلي پولیسو څخه 15 پوسټي طالبانو نیولي او د مزار پولی خمرې په لارې پټکونه چولي. د بغلان قندوز ترمنځ هم لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده او ځای ځای طالبانو د عمومي سړک په سر باندې تلاشي پیل کړي دي. هغه قوه چې درې ورځې وړاندې په قندوز کې په جګړه کې د ښکېلو قواو د مرستې لپاره را روانه شوې وه، نن د طالبانو له کمینه وتلې او ځانونه یې قندوز ته رسولي دي. ګلرحیم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
افغان چارواکي وایي د ملک شمالي ښار کندوز کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې لږ تر لږه 60 کسان وژلي شوي او 75 نور ژوبل شوي دي. دې حوالی سره نور تفصیلات موږ ته زموږ همکار کمال خټک راکوي، راځي چې واوري.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خبری کانفرنس کې وویل چې دوی درې کمیټې جوړې کړې دي چې وایي امنیتي، بلې ملکی او درېمې تحقیقاتي دي. دوی به په خپل برخه کې چارې کوي ترڅو زیانمنو شوو خلکو ته خپل حقوق رسولي وي.
واضح که رخ داد ضرورت به رسیدگی داره. بنابراین سه کمیسیون با صلاحیت ما موظف کردیم. لومړی کمیسیون امنیتی ده.
دی وایي دوهم ملکی کمیسیون جوړ کړی دی چې په سر کې به د محلي ارګانونو مشر پوپل، د کندوز سرپرست ولی او نور چرواکي شتون لري. دوی به ملکی خلکو ته وروخت زیانونه وڅېړي او په اړه به یو منظم ریپورت موږ ته تیار کړي.
دریم کمیسیون د تحقیق کمیسیون لازم ده چې موږ قضیه وڅېړو او په سړه سیمه وڅېړو.
همداشان د افغانستان د مهاجرینو او بیرته رستنه شوو چارو وزارت وایي چې دوی به له هغو ښاریانو سره چې د کندوز د وروستیو جګړو له امله بېځایه شوي دي مرستې وکړي، خو تر اوسه پورې له بېځایه شوو سره مرستې نه دي شوي او دا هم معلومه نه ده چې بېځایه شوي به کله بیرته خپلو کورونو ته ستنه شي. خو هغه خلک چې د خپلو کورونو او شتمنیو د ساتلو دپاره په ښار کې پاتې دي، هغه هم د خوراکي موادو، دوا درملو او د سون توکو لکه مخت او لوړو بیو سره مخامخ دي. له بلې لورې له بدخشان ولایت نه راغلي رپوټونه وایي چې تېره شپه د دې ولایت وردوج ولسوالۍ هم طالبانو نیولې ده، خو د مرګ او ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. او د مرګ ژوبلې بل خبر له ننګرهار ولایت نه راغلی دی. د دې ولایت چرواکي وایي چې د نوموړې ولایت په مرکز جلال آباد ښار سره نږدې په هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو یو لوی الوتکه غورځېدلې ده چې پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. که څه هم افغان چرواکي د مرګ او ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو هلته په امریکا کې د امریکې دفاع وزارت دا خبره کړې ده چې په غورځېدلې الوتکه کې ټول 11 تنه وژل شوي چې شپږ امریکایي فوځیان او 15 نورې ملکي قراردادیان دي. دوی د خپلې نظامي پالیسۍ له مخې د وژل شوو سرتیرو او قراردادیانو هویت نه دی څرګند کړی، مګر په ننګرهار کې امریکایي سرتیری شتون لري. تر اوسه پورې دا هم معلومه نه ده چې دا تیاره به ولې غورځېدلې وي، خو طالبان وایي چې دوی ویشتلې ده. باید یادونه وشي چې په روان کال کې د ټولو وژل شویو بهرنیو پوځیانو شمیره 300 ته ورسېده. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. او د افغانستان په اړه باندې وروستي مهمې پرمختیاوې کندوز کې چې کومه روانه جګړه ده د هغې په اړه باندې مو در سره د وایس اف امریکا د خبریالانو رپورټونه شریک کړل. او اوس زو خیبر پختونخوا ته چرته نه چې د مردان د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین یو سیډنیز رپورټ راکوي او هغه د سیډنکارانو سره خبرې کړي دي. یو سیډنکاران په دغه رپورټ کې خپل سرګندونې یا سیډنې داسې وړاندې کوي چې وایي که د داعش مخونه نیولې شوه یا دا پیښې هم دغه شان روانې وي، دا یوازې دا نه چې د افغانستان د پاره د تاوان خبره ده، بلکې دا خبرې په مستقبل کې د پاکستان په ګټه باندې هم نه دي. نور تفصیل درته د ریاض حسین په دغه سیډنیز رپورټ کې وړاندې کوو.
په پاکستان کې ورسپانې وایي چې د گاونډي هیواد افغانستان دننه که یو اړخ ته د طالب وسلوالو په بریدونو کې اضافه مخې ته راځي، خو بلخوا هم په دغه جنگ ځپلي سیمه کې د داعش له طرفه هم فعالیتونه جاري دي. او ماهرین وایي چې د افغانستان دننه د وسلوالو او حکومت ترمنځ د جګړې په نتیجه کې داعش به خپلې خپې مضبوطې کړي او بل دا چې په گاونډي هیوادونو به هم د دې منفي اثرات پرېوځي. د ماهرینو وینا ده چې په افغانستان کې جاري د اړیګړي په نتیجه کې نه یوازې په ټوله خطه باندې منفي اثرات پرېوځي، بلکې ملک دننه فرقیز فعالیتونو ته هم دوام ملويږي. په دې حق له خبر پښتونخوا کې نوموړی خبريال
مشتاق یوسف زی
دی تازه جګړې ته په داسې نظر ګوري.
د پټن کې افغانستان کې زیات چې کوم حکومت خلک ناس نه پای کې د پښتونونو نمائندګي سي او زیات پښتون په پاکستان کې دي او هغه د چې کوم اوس خلک حکومت کې د نو چې کوم پاکستان کې زیات موجود دي نو پښتون دي نو هغه دارو په اوټو نه سي چې داخله ځان شي افغانستان دغه چې داخله ځي نو ته کې دی د پښتونونو هغه شمیره زیاتیږي او د تاسو پورې ډېر زیات افغان مهاجرین پاکستان کې ډېر دي او دا واقعا چې اوس وړاندې په داسې وخت اوس وړاندې چې پاکستان او افغانستان لګیا دي کوښښونه کوي چې کوم افغان مهاجر دلته ناس دي تقریبا 3 میلیونه دوی د واپسې لپاره لاړې هماري چې دا کوم واقعا اوس وړاندې هغه خلک ته بیا لس کې سوچ کوي چېرې مونږ دلته کاروبارونه دي دلته کورونه دي دلته بچي پیدا شو لوی شو زلمی شو افغانستان واقعي دومره محفوظ دي چې موږ لا شو.
د افغانستان حکومت دا ولري چې په شمالي سیمه قندوز کې حکومتي واک او اختیار پدې شوی دی خو د ورسپانو د ریپورتونو تر مخه په خواو شاسیمو کې جګړه روانه ده. ریپورتونه وایي چې په شمالي سیمه بدخشان صوبه کې د حکومت او وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. تیر ورځ د افغانستان صدر محمد اشرف غنی په گاونډي هیوادونو باندې تور لګولې وو چې هغوی د افغانستان په کورونو چارو کې ګوتی وهي. خو د پاکستاني ځواکونو په خواني بریګیډیر سید نذیر ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د وسلوالو او حکومت ترمنځ د جګړې اثرات نه یوازې په گاونډي هیوادونو باندې پریوزي بلکې په دغه هیواد کې مشته داعش یا آی اس هم د دې جګړې نه فائدې اوچتولی شي.
رښتیم دا حقیقت هم دی او د ټول مشران کاغه فوجي دی او کاغه سیول دی او کاغه عام دی اشاره کوي چې افغانستان کې بدامنی د پاکستان د پاره سخوشو ګون نه دی بلکې دا غزي امن زمنګ امن دی او دا غزي بدامنی موږ ته په مغه شکل کې راځي. نو دا معلومی کې دا چې په دې کې خو تیزواله راغلي او دین علاوه تایش هم او صحافتونه د ګولې دی په مختلف پولیس چوکو باندې که د دې تدارک دوی په خو سوچ سمجھ سره ونه کړ نو یقین نه دی چې دې کې د افغان د اولس ګټه ده. افغانستان کې غیر استحکام راغی نو د چین بم سنکیان لګېدلې ده هلته هم راتللی شي او بل په دې کې داعش بلې خپې مضبوطولی شي او د هغې نه به بیا حالات خراسان صوبې طرف ته لاړ شي.
ماهرین وایي چې په سیمه کې د داعش یا آی اس د مخ په زیاتی اثراتو د مخه نیولو لپاره د افغانستان په شمول د ګاونډي هیوادونو په ګډه توګه کوششونو ته اړتیا ده. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
پاکستان افغانستان ترخم گیټ باندې نادر اداري مرکزونه خلاص کړی دي چې پکې د پولي دواړو خواو ته د تګ راتګ څارنه کیږي او هغه کسانو ته اجازه نامې ورکړي کیږي چا سره چې ویزا یا پاسپورت نه وي. د دې په حق باندې نور تفصيلات اورو د ابراهيم شنواري دی رپورت کې.
ګران اردوونکو زه دا وخت دی په پاکستان او افغانستان ترخم په پوله باندې موجود یم. د خیبر جنسي پوله کې انتظامی په 8 د سپتمبر دغه ځا افغانستان ته تر ټولو خلکو لپاره د راهداري یو نوی نظام شروع کړي. د دغه نظام لاندې افغانستان ته تلونکو او راتلونکو خلکو لپاره دغه ته جوړ کړی شوی د نېشنل ډیټا بیس ان ريجستریشن اتورټي دفتر خلاصې شوې دي. کومه ته چې په عام ژبه کې نادره هم ویلې شي او کومه چې ذمہواري لري چې پاکستانانو له قومي شناختي کارډ ورکا. دلته زه په دغه مرکز کې موجود یم او هر هغه کس څوک چې افغانستان لذي کاغه او هغه تعلق د پاکستان سره دی یا هغه کسان چې څوک د افغانستان نه پاکستان ته راځي او هغه د سفر اسناد نه لري، هغه پاسپورت نه لري یا ویزه نه لري، نو هغه د پاره دا یو شرط کې خوده شو دی چې دغه د راهداري کارت به جوړول شي. په دغه راهداري کارت د پاره افغانانو پر ضروري ګرځول شوی چې هغه خپل تذکره یا خپل هیواد شناختي کارت ولري ورسره دغه ته چې چا سره د پاکستاني څوک دی هغه تعلق چې دغه یو ګارانټي یا ضمانت توګه باندې دا غنوم او دا غد قومي شناختي کارت او د ټلیفون نمبر هم دلته ثبت کا او دغه ځینې چې کوم کارت یا پرمټ یا راهداري کارت ورکول شي هغه بیا د تحصیلدار نه څوک چې دلته ځای انتظامی یو ذمہوار چارواکی دی دا هغه نه بیا دستخط کول شي. د دغه راهداري کارت کوم یاد نه دی معلوم او دا د تحصیلدار په خوښه باندې دا چې هغه ګوري چې کوم خلک افغانستان نه پاکستان ته راځي چې هغه د څه کارت پر راځي څه وظیفه لري او دا هغه مطابق هغه ورځو یاد مودې تعین کوي. زه په دغه مرکز کې د نادرا مرکز کې موجود یم او دغه ځنی افغانان هم موجود دي. راځي چې دغه افغانان نو پښتو چې دغه نوې نظام د دوی لپاره څومره ګټور دی، آیا دوی لپاره په دغه کوم مشکل دفتر لاسه کول کوم مشکل خو نشته دی. ځان بر سره معرفي کړي
خجي
چې نوم د څه دی او د کوم ځای افغانستان؟
نوم مې محمد نواز خان د ننګرهار ولایت مومندرۍ ولسوالۍ.
نواز در ته وایي چې دغه اوس چې کوم نظام شروع شوی د رهدارۍ څه نظر ورته ګورې افغانانو ته پکې څه اسانتیا شته؟
اسانتیا خو نشته، خو بیا هم موږ ورته ډېر ښه نظر ګورو، باید چې دا ټول افغانان ولې باید چې ټول افغانانو ته ورشي، دا به ډېر اسانۍ وایي چې دغو ته میلاو شي افغانانو دپاره. دا یو ښه کار دی، باید چې ټولو ته ورکړی شي او ټول یې والي.
دغه رهداري چې تاسو کله نه لرله، نو دلته چې پاکستان ته به راتلئ څه مشکل و ته؟
موږ له به ډېر مشکل و، په ګیټ کې به هم ډېر مشکل و، موږ ته په پېښور کې به چې تلو موږ له به ډېر مشکل و. اکثریت موږ مخکې دلته کورونه وو، نو دلته زره چې کله موږ به مهاجرت باندې لاړو، موږ دلته سبقونه وو، سکولونه ور څه موږ تعلیم دلته وو مکمل، دلته کې پاتې شو، موږ به چې پېښور ته کله تلو موږ له به زیات مشکل و. په ګیټ به راوختم دې کې به موږ له زیات مشکل و، پولیس ویره به ورشي، ویره به ومسه.
دغه چې کوم پروژه ده دغه کار ورکولو، د دې نه مطمئنه چې دا اسانه ده که څنګه؟
اول از ورځ خو ډېر اسانه وه، ورځ په ورځ چې ورځ تېرېږي نو مشکل پکې زیاتېږي. اوله کې به ټوکن ورکول، نمبر به ورکول، سړی به کېناست، اوس څوک سفارش راځي اول هغو ته ورځي او بیا موږ ته راځي.
څه نوم دی؟ کوم ځای نه راغلی؟
رحمت الله د زرنام نه.
رحمت الله، دا راته وایي چې دا کوم اوس نوی چې رهدارۍ کارډ ورکوي، په دغه کې څه اسانتیا شته؟ څنګه تاسو ته ګورئ څه شته؟
اسانتیا خو دا ده چې بس موږ مریضان یا لو پېښور له ځو یا بل ځای له ځو، پولیس هم په عذابۍ نیسي، موږ سره څه کوم دغه نشته، نو او دا چې جوړ کړو بس په دې نم نیسي.
مخکې ته څه مشکل و چې دا رهدارۍ کارډ به سره نه و؟ څه مشکل به و؟
بس یا به ماشوم به و ته یا به زنانه وه، پوه شوې؟ بس دا هم ځان سره بدله، همداسې نه شو تللی، بس نیسي دي. نو بس بیا په جیل کې 15 ورځې بیا د ګیټ پاس کوي دي چې کوم د غره سنه غیر قانوني.
دلته د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزی حکومت هم اعلان کړی و چې د نیشنل اکشن پلان لاندې کومه چې پېښور کې په آرمی پبلک سکول د خونړي برید نه پس یو قومي پلان جوړ شو، د هغې لاندې هیواد کې چې څومره غیر قانوني خارجیان او په خاصه توګه باندې افغانان موجود دي، د هغو د رجستریشن د کولو هم یو تابعه شوې وه، او د هغې ذمواري د سفران وزارت ته، یو این ای سی آر ته، او په پېښور کې افغان کمشنر ته ورکړل شوې وه. دا چې کوم رهداري نظام دی، دا هغه نه بیل دی، او هغه پروژه چې د پاکستان حکومت ته هغه تر اوسه پورې لا شروع شوې نه ده. موږ چې دلته کومو کسانو د حکومتي ذمهوار کسانو سره خبرې وکړې، د هغوی د وینا له مخه په 8 د سپتمبر دلته چې کومه د نوملیکنې یا د رهداري دپاره چې کوم پروژه شروع شوې ده نادری آفیس سره، تر اوسه پورې تقریبا 3500 افغانان چې دي هغوی تر اوسه پورې رهدارۍ کارډونه ورکړل شوي دي. دغسې تقریبا د 100 خوشا پاکستانیان کوم چې په افغانستان کې یا خو کاروبار لري یا نور وظیفې لري، هغوی ته هم دغسې کارډونه ورکړل شوي دي. د دغه نوي نظام د معرفي کولو یا خلک د دغه رهداري نظام سره د بلدولو لپاره ځایي انتظامی یا په تورخم کې موجود چې د پولیسو انتظامیه کوم چارواکي دي، هغوی ځای په ځای د خبرداري لپاره بینر لګولې دي، او دا بینر په درې ژبو کې دي، په پښتو کې دي، په دری کې دي، او په اردو کې دي. په دغه معنی په واضح توګه د خلکو ته هدایت لیکل شوی دي چې هغوی څنګه کولای شي چې دغه رهداري پاس ترلاسه کړي. دلته چې کوم د پولیسو انتظامیه چارواکي دي، هغه نه چې موږ پښتنه وکړه چې آیا هغه خلک چې کوم د افغانستان د پاکستان داخلیدل غواړي، هغوی د لخه تر اوسه پورې کوم اعتراض یا شکایت خو نه راغلی. د دوی په وینا تر اوسه پورې داسې شکایت نه دی راغلی. په خپله دلته چې کوم افغانان موږ چا سره خبرې وکړي، هغوی هم لکه څنګه چې تاسو واورېده دا یو ښه ګام بلل دی، او تر اوسه پورې د افغانستان حکومت له اړخه هم په رسمي توګه د دغه نوي نظام په حق لباندې کوم اعتراضونه نه راغلي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، تورخم پوله.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو کې اوس لیبیا تاسو ته هر کله وایو په کندوز کې دی وخت د ماسخوتن 8 بجې په اسلام آباد کې د ماسخوتن 8:30 بجې او واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11:30 بجې شوی دی یو وار بیا تاسو پام راګرځو د خبرونو سره ټکو ته
د افغانستان په جلال آباد ښار کې د امریکا C-130 الوتکه غورځېدلې چې پکې 11 کسان مړ شوي او د کندوز ښار په سر د افغان عسکرو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده
پاکستان او هند ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډه کې په یو بل د ترهګرو سره د مرستو کولو تورونه لګولي د پاکستان د خارجه چارو او قومي سلامتیا مشیر سرتاج عزیز نیویارک کې ویلي دي چې هند پاکستان کې د ترهګرو مرسته کوي او د دوی ثبوتونه یې د ملګرو ملتونو مرستیال سیکرتر ته ورکړي
او روس نن شام کې د صدر بشار الاسد مخالفینو په ضد یو ځل بیا بمباری کړې ده د امریکا مشرقي اتحاد په ماسکو زور روړې د صدر اسد مخالفینو په ضد د داعش وسلوال په نخه کړې
او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته
د افغانستان په شرقي سیمه جلال آباد هوائي ډګر د امریکا یو فوزي الوتکه C-130 پرې وتی ده چې له امله یو لستانان وجل شوې دي د افغانستان باګرام فوزي مرکز کې د امریکا دفاع چارواکو ویل دي د الوتکه بیګا د نیمې شپې پرې وتی خو د غورځېدو علت یې نه دی معلوم شوی په دې لړ کې پلټنې روانې دي طالبانو داوا کړې ده دغه الوتکه دوی راغورځولې ده په وجل شوو کې 15 سویلین کنټریکټرز او د جهاز د عملی غړي شامل دي د یادونې وړ ده چې په ختیځ افغانستان کې دا وخت تر 1000 پورې امریکایي او تر 1500 پورې افغان عسکر موجود دي
د افغانستان صدر اشرف غنی د زیارت پر ورځ ناوخته اعلان کړو چې افغان امنیتی ځواکونو د پکندوس کې د درنې جګړې وروسته د کندوز قبضه بیرته د طالبانو ناغستی واخو پکندوس کې چارواکي او ځایي خلک وایي چې ځینې طالب وسلوالو سوم د خلکو په کورونو او ودانو کې موجود دي او د افغان ځواکونو سره جګړې کوي
پاکستان او هند ملګرو ملتونو عمومي غونډه په محل یو ځل بیا په یو بل له ترهګرو د ملاتړو تورونه لګولې دي د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي دوی د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل ته ثبوتونه ورکړي دي چې څنګه د هند را استخباراتي اداره په پاکستان کې ترهګرو سره مالی او د وسلو مرستې کوي د هند خارجه وزیر ششما سوراج ویلي دي چې پاکستان له پکار دي ترهګري ختم کړي او خبرو ته کینی
د پاکستان د طالبانو د مجلس د عسکری ونګ ویان عبدالله وزیرستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې د دوی وسلوالو د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې په پاکستانی عسکرو حمله کړې ده او 4 عسکر یې وجلی دي
په ټوله نړۍ کې نن د عدم تشدد ورځ لمانځل کیږي ملګرو ملتونو کال 2000 کې د اکتوبر 2 نیټه د عدم تشدد په نوم د لمانځلو اعلان کړی د یادونه وړ ده په دې ورځ د هندوستان د ازادۍ لوی مبارز مهاتما ګاندي پیدا شوی
روس نن شام کې د صدر بشار الاسد مخالفینو په ضد یو ځل بیا په داسې حال د جنگي جازونو بمباری کړې چې د امریکې په مشرۍ کې ائتلاف په ماسکو زور راوړې چې د صدر اسد مخالفینو خلاف د حملې ودروي او دا چې په بمباری کې د صرف د دولت اسلامي تندرو ډله ځایونه په نخه کړي
د امریکا صدر بارک اوباما د اوریګان په کالج کې شوی پیښه باندې د غوسې څرګندونې کړې دي او غوښتنه یې کړې ده باید امریکایي ولس په کانګرس زور راوړي د وسلې په اړه قانون پاس کړي او زیاتوي دغه غوښتنه د یو عام ذهن د منلو وړ ده د یادونه وړ ده چې پرون د اوریګان ایالت په یو کمیونټي کالج کې یو 40 کلن هلک په کلاس کې د ډزو په وخت 9 تنان وجلي او 9 نور یې جوبل کړي وو پولیس په ځوابي کاروایي کې ملزم هم وجلی دی صدر اوباما په ووټرانو غږ کړی دی باید راتلونکي کال د ملک عام انتخاباتو کې دې ته وګوري څوک د وسلو مخنیوي قانون مرسته کوي او څوک یې مخالفت
د امریکې سمندري طوفانونو څارنه کوونکي مرکز وایي د واکین په نوم سمندري طوفان د باماس کمې آبادۍ سیمو کې سیلابونه راوستي او د دې په زور کې نور هم زیاتوالی را روان دی دغه طوفان دا وخت 6 کیلومتره غنټې په حساب مخ پر وړاندې روان دی چې پکې د غنټې په حساب د هواګانو رفتار 245 کیلومتره دی د هریکین د کامی مرکز وایي چې دغه طوفان به په ورځ دوه کې د امریکې مشرقي برخو ته راورسیږي
په نایجیریا کې پوځي چارواکي وایي په میډوګوري کې 4 ځانمرګ برید کوونکو د 14 په وخت 4 لستانان وجلی دي عیني شاهدانو ویلي دي په برید کوونکو کې 2 ښځې هم شامل دي چارواکي ویلي پیښه کې نږدې یو کم 40 تنان جوبل هم دي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
ګران اوریدونکو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل راځي چې واوري.
په عالمی مطبوعاتو کې په کندوز د طالبانو یرغل او دغه خار کې د افغانستان د فوزونو او د طالبانو ترمنځ د انختی جنگ خبرونه لا هغه شان په غټو سرخو کې د چاپ کېدو عمل روان دی. د امریکای مشهوري هفتېدی خبری مجلې ټایم په لاته تازه غنه کې د کندوز په جنگ یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: طالبانو افغانستان کې د فوزی او انتظامی بدنظمۍ نه فائدہ پورته کا او د لاسه وته خاري بیا ونیو. د مضمون په شروع کې یادګیرنه شوې ده چې د افغانستان صدر ښاغلی اشرف غنی په 13 اپریل کې د هندوستان په دوره روانېدو والو چې ناڅاپي نوی ډیلی ته د ده سفر تر ډیرو ساعتونو دپاره اوزنډولی شو، ځکه چې دغه وخت د افغان فوزونو او د طالبانو ترمنځه د کندوز په خوشا سیمو کې خونړی جنگ تود و. او په دې معامله ښاغلی اشرف غنی د نیټو کمانډر سره د خبرو اترو په غرض د څو ګنټو دپاره د نوی ډیلی د سفر نه رئیسار شو، خو طالبانو عقوبت په 28 ستمبر کندوز ښار ونیو. ټایم مجله لیکي: د طالبانو پوره کوشش دی چې افغانستان نه د نیټو فوزونو د وتو سره سره مطلبی ولایتي ولسوالۍ او اهم ښارونه ونیسي او دنیا ته خپل زور ښکاره کړي. کابل کې د خارجه چارو په وزارت کې د پالیسۍ او د حکمت عملی جوړولو د شعبې ډایریکټر ښاغلی اشرف حیدری ټایم میگزین ته ویلي دي: اگر که طالبانو دا زمان کندوز نیولی دی، خو موږ د نیټو د هوایی فوج په ملاتړ خپل کوموکي فوزونه ښار ته د لیږلو بندوبستونه کړي دي چې دا شان کندوز بیرته ونیسو او د عام ولس حفاظت وکړو. خو ټایم میگزین خپل مضمون کې لیکي چې د افغان حکومت د کوموکي فوزونو کندوز ته د لیږلو باوجود د طالبانو مخ په وړاندې روان یرغل د افغانستان د سلامتیا او حفاظت په باب له ډېرې فکرمندۍ راپورته کړي دي. هر کله چې بل پلو نیټو فوزونو هم افغانستان نه د وتو دپاره خپلې کړې تړلې دي. ټایم میگزین واشنگټن کې د ویلسن سنټر د تجزیه نگار د مایکل کوګلمین په حواله لیکي چې د کندوز جنگ د افغان فوزونو دپاره لویه ماتې ده. ښاغلی کوګلمین دا هم ویلي دي چې د طالبانو خو د ډیر وخت نه په کندوز نظر و او اوس په کندوز د طالبانو د قبضې نه معلومیږي چې افغان فوزونو یا خو طالبانو سره ښکر اړمول نه غوښتل یا یې ورسره د جنگ وستوان نه لرلو. د افغانستان د دفاع د وزارت نائب ویان دولت وزیری طلوع خبری ادارې ته ویلي دي: که په جنگی مدونو کې د افغان فوزونو خپلو کې کوټلې رابطې او تړون وې، نو دوی به چرې هم ماتې نه وې خوړلې. ټایم میگزین نور لیکي چې افغان فوزونو کې د تنظیم او د رابطو د نشوالي له سببه د خورې ورې مایوسۍ په مقابله کې د طالبانو په صفونو کې جوش او ولوله به د طالبانو د نوي مشر د ملا اختر منصور قره نوره هم اوچته کړي. د ویلسن سنټر تجزیه نگار مایکل کوګلمین دا هم ویلي دي چې د طالبانو د ستر مشر د ملا محمد عمر د حق رسیدو په اعلان دا قیاسونه کېدل چې طالبان به اوس د مشرۍ دپاره خپلو کې یو بل سره مشتي ګریوان شي، خو په کندوز د قبضې نه د دې حقیقت تصدیق کیږي چې د طالبانو دننه د ډیرو اختلافاتو باوجود دوی نن هم یو مضبوط جنگي قوت دی. ټایم مجلې د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې په کندوز د طالبانو قبضې افغانستان کې د داعش یا د دولت اسلامیه د سر روجتولو امکانات هم ختم کړي دي او دا یو ډیر اهم پرمختګ دی. اوس هر کله چې افغان فوزونو او امریکانو جنگي هوایي جازونو د کندوز د بیانیو د پاره په شریکه عملیات شروع کړي دي، نو کته به شي چې طالبان تر څومره وخته پورې کندوز ځان سره ساتلی شي. اوریدونکو ته یادګیرنه کوو چې په ټایم میگزین کې دا مضمون په کندوز د طالبانو د قبضې کېدو نه یو ورځ پس چاپ شوی دی.
ګران اوریدونکو تاسو وایي سب امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده. ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته تر اوسه پورې د امریکا صدر بارک اوباما، د روس صدر ولادیمیر پوتین، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د افغانستان چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله، د هند وزیر اعظم او نور یو شمیر مشرانو ویناګانې کړې دي. په دغه غونډه کې د پاکستان او د هندوستان چارواکو د خبری کانفرنسونو په وخت باندې په یو بل باندې یو ځل بیا د طرح غره تورونه لګولې دي. د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سره تجهیز ویل لري چې ملګرو ملتونو سر منشي بان کې مونته دستاویزي ثبوتونه ورکړي دي چې څنګه را د پاکستان طرح غره سره د مالی او د وسلو مرسته کوي. خو بیا د هند خارجه وزیر ششما سوراج هم وایي چې پاکستان په طرحه غره کې ککړ دی. تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر په ریپورت کې راکوي.
د گاونډي هیوادونو پاکستان او هندوستان پر یو بل د ترهګرۍ د تورونو معامله په دواړخیزه کچه د نه هوارولو په نتیجه کې اوس ملګرو ملتونو ته رسېدلې ده او د پاکستان له اړخه قبایلي سیمو بلوچستان او کراچي کې د هندوستان د مداخلت ثبوتونه د ملګرو ملتونو جنرل سکتر بان کی مون ته وړاندې کړې سوي دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په ملګرو ملتونو کې خپل د وینا په مهال په سیمه کې د امن لپاره څلور تجویزونه وړاندې کړي وو چې پکې ډسبندي د طاقت استعمال نه کول، کشمیر غیر فوجي علاقه ګرځول او د سیاچین څخه ځواکونه وستل وو. خو د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې د وینا په محل د پاکستان د وزیر اعظم دغه څلور سره وړاندیزونه د یو شرط وړاندې کول سره رد کړی دي.
چار سوترو کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی سوتر کافی ہے، آتنکواد چھوڑیے اور بیٹھ کر بات کریے.
د څلور وړاندیزونو ضرورت نسته، یو تجویز کافی دی. تراګری دی پریشتي او کشینی خبرې دی وکړي. هندستان د دغه سخت جواب پر عکس العمل کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په نیویارک کې خبري غونډې سره د وینا په محل وویل،
بالکل هم قابل قبول نه ہے کہ صرف ٹیررزم پہ بات ہوگی.
دا خبره بالکل نه قبل و چې یوازې پر تراګری خبرې کیږي، ولې چې جامع مذاکراتو کې د تراګری په شمول پر ټولو معاملو به خبرې کیږي. او ست هند دغه جواب سرګندوي چې دوی د خبرو څخه تښتي. سرتاج عزیز زیاده کړه چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان نماینده ملیحه لودی د هندوستان د پاکستان په قبایلي سیمو کراچي او بلوچستان کې د مداخلت ثبوتونه د ملګرو ملتونو جنرل سکتر بان کی مون ته هم وړاندې کړي دي. او د دې نه علاوه 15 نورو هیوادونو مشرانو سره په پاکستان کې د هندوستان د مداخلت دغه معامله شریکه کړې سوې ده. او دغه شان دغه معامله چې ضرورت یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوارولو او ملګرو ملتونو ته رسېدلې ده، چې څه څېړونکي ډېر عام ګرځوي. او لیفټننټ جنرال ریټائرډ طلعت مسعود په دې اړه وایي،
اب کې پاکستان نے یہ بڑا اچھا کیا ہے کہ شواہد کے ساتھ اپنے جو بھی اس کی الزامات ہیں یا جو بھی اس کی پوزیشن ہے اس کو بہتر طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے.
پاکستان دراصل ډېر شکړی دی چې د سپوتونو په ذریعہ خپل تورونه په شو توګه د وړاندې کولو هڅه کوي، چې تر ډېر حده پورې کامیاب سوی هم دی. خو اوس کتل دا دی چې په نړیواله کچه د دې څه عکس العمل مخې ته راځي. خو بل پلو ته څه څېړونکي د ګاونډي هیوادونو دغه معاملې په دواړخیزه کچه هوارولو باور لري. او مشهور جرنالیسټ طاهر خان وایي، پاکستان غواړي چې د تراګرۍ او د کشمیر په شمول پر ټولو چارو په کال 2008 کې کېدونکي د ممبئی چاودنو وروسته اودرېدونکي جامع مذاکرات بیرته پیل کړي سي. خو د هندوستان وینا ده چې د ممبئی چاودنو تورن تنن چې د دوی د وینا تر مخه په پاکستان کې موجود دي، ته د سزا ورکولو او د تراګرۍ په ضد د کوټلي ګامونو پورته کولو څخه وړاندې د کشمیر په شمول پر هیڅ معاملې خبرې نسي کېدی. د هندوستان د دغه خوښتونو او د پاکستان د کشمیر د مشرانو سره د لیدنو د پریکړو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو د کامی سلامتیا د سلاکارو ترمنځ په تیر جولای کې کېدونکې خبرې هم ودرول سوې وې. او اوس د څېړونکو وینا ده چې د خبرو پر ځای د دواړو هیوادونو سخت دریز نه یوازې د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکو بلکې د سیمې نورو هیوادونو د امن لپاره هم زیانمن کېدای سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
او نن په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد نړیوال ورځ مانځل کیږي. ملګرو ملتونو کال 2000 کې د اکتوبر په 2 نیټه د دې ورځې مانځلو اعلان کړو. په دې ورځ د هند آزادۍ لوی مبارز مهاتما ګاندی هم پیدا شو. نور تفصیل مونږ ترا کوي د ډیوا ریډیو خبريال مدثر شاه.
ملګرو ملتونو ټوله نړۍ کې مخ په زیاتېدونکي تشدد خلاف پوهې پیداول لپاره کال 2000 کې 2 اکتوبر د عدم تشدد نړیواله ورځ وګرځوله، کما چې د دغه فلسفې د بانی مهاتما ګاندی د زیږون ورځ هم ده. او د دې نه پس اوس ټوله دنیا کې دغه ورځ مانځل کیږي او په دغه فلسفه خبرې کیږي چې تشدد ټولنه څومره رسته بوتلی شي او عدم تشدد د یو فلاحي ریاست لپاره څومره ضروری دی. خو د دغه فلسفې د بانی هیواد یعنی هند او دد د نزدې ملګری باچا خان سیمه یعنی پښتونخوا او پاکستان کې اوس هم تشدد په بلابلو شکلونو موجود دی چې پکې د نور مذهبونو یا مسلکونو جبو او جنس خلاف تشدد زیات واضح ښکاری، لکه د ماشومانو د حقونو یو مبارز عمران ټکر چې په دې حق له ډیوه راډیو ته وایي.
اوس هم په دې سیمه کې د څورې رسم شته، د عزت په نوم باندې قتل پکې شته دی، دغه شان د ماشومان چې کوم دي هغې باندې په سکولونو کې تشدد کېږي، په جوماتونو کې پې کېږي، د جسماني سزا په شکل کې. تېرو وختونو کې یا موجودو وختونو کې مونږ ډېر داسې ولیدل چې د ماشومان او بچو سره جنسي تشدد ډېر زیات شوی دی، او د دې جسماني تشدد نه علاوه که مونږ په خپل سیمه کې په خپل ټولنه کې وګورو، په زنانه او په ماشومانو باندې نفسیاتي تشدد ډېر زیات دی.
زیاتوي د تشدد مخنیوي کې که یو خوا ریاست ناکامه ده چې موثره قانون سازی نه ده کړې، نو بلخوا ټولنه مذهبي او سیاسي مشران هم ګرم دي چې د عدم تشدد او یو بل ته د زغم پیدا کول لپاره زړه پورې کردار نه دی ترسره کړی. دغه ورځ د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر عبدالرحیم مروت وایي د دویمې نړیوالې جګړې نه پس چې غرب د امنیتي ریاستونو په ځای فلاحي ریاستونو کې بدل شو او د ټولنې ټولو وګړو د برابرۍ مقام وموندلو، نو یو بل ته زغم کې هم اضافه وشوه، او وایي وروسته پاتې هیوادونه هم باید دغه فلسفه د عمل په بنیاد خپله کړي.
د سوشل ویلفیر د هغه کنسپټونه چې راغله په غرب کې راغله، بیا په شرق کې راغله، خو هغه شرق کې له هغه شان ته ځای لا وده نه ده موندلې. لا عدم تشدد چې کوم دی، دا د فلسفې په توګه نه، دا د یو عمل په توګه په کار دا دی چې په کریکلم کې په نصاب کې شامل شي، او چې دا مونږ په دغه بنیاد باندې نه نوړو چې ګاندي چې کوم چې دی، ګاندي چې خود هند دی او هند مثال پاکستان سره خانه دی، لا د افلانتي خان سره خانه دی، لا دا هندو خو د نن نړۍ لپاره چې د تشدد کم ضرورت دی ما خیال کې چې مخکې دومره نو.
ډاکټر مروت زیاتی ځینې خلک په دې نه پوهېږي چې ګینې عدم تشدد د ظلم یا نابرابرۍ خلاف مزاحمت نه سوکي ساری، بلکې دغه فلسفه د پرامن مزاحمت درس ورکوي چې بیلګۍ د غربي هیوادونو د لکونو خلکو د خپلو هیوادونو د ځینو قوانینو خلاف منظم احتجاج دی چې پکې هیڅ قسمه تشدد نه ده شوی، خو واکداران د خلکو غږ اورېدو باندې مجبوره کړي دي او د خپل خوخي قوانینو منزورولو کې بریالي شوې دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پیښور.
روس نن شام کې د صدر بشار الاسد مخالفینو په ضد یو ځل بیا په داسې حال د جنگي جازونو بمباري کړې چې د امریکې په مشرۍ کې ائتلاف ماسکو زور راوړي چې د صدر اسد مخالفینو خلاف ته حمله ودروي، او دا چې په بمباري کې د صرف د دولت اسلامي تندرو ډلې ځایونه په نخښه کړي. د حوالی سره نور حال راکوي زمونږ د ډیوا ریډیو همکار شیب زاده.
د روس صدر ولادیمیر پوتین به نن د جمعې په ورځ په پیرس کې د فرانس صدر فرانسوا اولاند سره ملاقات کوي، او ورسره به د شام په لانجه خبرې اترې کوي، چرته چې د روس لخوا شروع شوي هوایي بریدونو باندې امریکا اندېښنې ښودلې. روس بیا ویلي چې نن د جمعې په ورځ یې په شام کې د اسلامیک سټیټ ډلې پر ضد بریدونه جاري ساتلي، خو امریکا بیا په روس تور لګوي چې دغه بریدونه د شام صدر بشار الاسد حکومت د ملا مضبوطولو لپاره کوي. امریکا په شام کې بیا د اسلامیک سټیټ تندرو ډلې پر ضد د روس سره په ګډه کار کولو باندې خوښي ښودلې ده، خو د روس طریقې کار بیا د امریکا لپاره د پریشانۍ وړ دی.
I would recall that we always were saying that we are going to fight ISIL and other terrorist groups.
د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف 13 ورځ ویلی ک یو تن خکاری د ترهګر پشان کارونه د ترهګرو کوي، ګرځیدل او جګړه د ترهګرو پشان کوي، نو دغه تن بیا ترهګر دی. زبا خپل خبره بیا تکرار کوم چې مونږ بیا بیا کړی دا چې مونږ به د اسلامیک سټیټ تندرو ډلې او نورو ترهګرو ډلو پر ضد جګړه کوو. زمونږ هم هغه حیثیت دی کوم چې د امریکایانو دی. په شام او عراق کې د داعش پر ضد جوړ ائتلاف کمانډ تل دا ویلي چې دوی د داعش، النصره او نورو ترهګرو اهداف په نښه کوي. همدغه حالت زمونږ هم دی، مونږ هم د ائتلاف په سترګه د هر څه ته ګورو. خو روس او امریکا بیا د ماسکو په انداز اختلاف لري. پینټاګان ویلي چې د امریکا او روس پوځي مشرانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي چې څنګه دوی په یو بل باندې ډزې ونه کړي، ځکه دغه دواړه هیوادونه په شام کې هوایي کمپاینونه چلوي. تیرورز د روس جټ جازونو په شام کې د خود سره اسلامي ریاست یا اسلامیک سټیټ وسلوالو سره سره د زنو سارون کو په وینا هغه جنگیالي هم په نخه کړی چې د امریکا مرسته ورسره دي.
If we can take steps to avoid miscalculation, misjudgment, to avoid some sort of accident happening in the skies, we are going to at least engage in that conversation right now with the Russians, and we'll see
the Pentagon wayan Peter Cook wai mung das gamuna agaste shu chi warsara da galtiano gunjayish kamigi aw ya warsara da hadiso makhani walkigi numung ba da rus sara khama kha da gashan hamkari kaw aw guru ba chi da har sa chartazi da de da matlab na de chi mung ba dui das prig du rus chi taro sa sakri mung pre andekhne aw pukhtani raport ta kadi di da rus ta difa wazir bi awili chi pawzi da daish waslawale dale da darzun na sewa ahda پنخه کړی چې پکې د دوی کمان سنټر او د وسلې ډیپوان هم پنخه شوې دي. خو د شام مخالف ډلو ائتلاف ویلي چې د روس لخوا شوې بمباری کې شپږ دیرش ولسی وګړي چې پکې ماشومان هم دي وجل شوې دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین بیا دغه رپورټونه رد کړي خو د دواړو خواو شوو دغه داوو د آزادو سرچینو نه پخلی نه کیږي. د امریکا سپینې ماڼۍ ویان جاش آرنس بیا ویلي چې تر دې دمه د دې رپورټونو پخلی نشي کولی چې په شام کې ایرانی عسکر په ځمکه موجود دي او یا د ځمکني عملیاتو لپاره تیاری نیسی. خو د هغه په وینا کې دغه رپورټونه رښتیا وي نو دا خبره به رښتیا کیږي چې د روس دغه پوځي عملیاتو په شام کې حالت نور هم بدحالی ته بوتلو. د لبنان دوه ذریعو رائټرز خبری ادارې ته ویلي چې په سوونو ایرانی عسکر چې وس وس شام ته راغلي دي به ډیر زر په شام کې د صدر اسد حکومتي عسکرو او د لبنان حزب الله ډلې سره شامل شي. د دې نه وړاندې ایران د شام جګړې لپاره خپل پوځي سلاحکاران لیږلي وو. تیر ورځ د پینټاګان په یو خبری کانفرنس کې ویان کرنل سټیو وان د دې خبرې پخلی خوونکو چې ایرانی عسکر شام ته اوختي دي. خدای ومنله چې دا خبره زموږ لپاره د حیرانتیا نه ده چې ایرانیان دغلته موجود دي ځکه چې د ایران خارجه وزارت په شام کې د روس هوایی بریدونو ملاتړ کړی دی.
گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو تا غوږی. افغانستان کې مهمه پرمختیاوی روان دي. روستي رپورټونه داري چې د افغانستان بدخشان ایالت په هغه کې هم ځنه ولسوالو باندې طالبانو بریدونه کړي دي او ځنې سیمې نیولې دي. د هغې سره هم د امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. وروستي تفصیل یې د منظر شهید نه اخلو. د ډیو ریډیو همکاره سټوډیو کې را سره دا وخت موجود ده. منظر شهید په خیر علی، دغه وروستي تفصیل لاته وایي.
تاسو ته مننه. د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په کندوز کې جګړه لا روانه وه چې طالبانو په لری پروت شمالي ولایت بدخشان کې هم د جګړې میدان تود کړو. طالبانو ادعا کوي چې دغه ولایت کې یې د اردو ولسوالۍ نیولې ده. په بدخشان کې د پولیسو ویان لال محمد احمدزی په اردو کې د جګړې په اړه داسې وایي:
په تاسو کې چې د ولسوالۍ زیاتره برخه د مخالفینو لاس ته ولیدلې ده او موږ بیرته هڅه کوو تر څو د ولسوالۍ بیرته د مخالفینو له شتون څخه پاک کړو. همدا اوس هم تاسو ګیګم په دې سیمه کې یو موږ چې د عملیاتو سیمه ده او هم او هم ځمکې لارې په سیمه کې موږ عملیات لرو.
بدخشان د افغانستان شمال ختیځ کې پروت دی. دغه ولایت د جنوب ختیځ لخوا تاجکستان سره پوله لري. چین او پاکستان هم د دې ولایت سره هم سرحد دی، نو ځکه بدخشان یو تجارتي ولایت هم بلل کیږي. او هغه وایي چې پرون شپه د وردوج ولسوالۍ سقوط وکړه او ولسوالۍ د وسلوالو لاسته پرېوتل. په دې هکله د بدخشان والی هم وایس اف امریکا ته داسې ویلي دي:
اولسوالی وردو شب گذشته سقوط کرد. نیروهای ما در یک کیلومتر اولسوالی عقب آمدند. تلاش داریم که دوباره اولسوالی تصرف شود. تا حالا عملیات شروع نشده و پشتیبانی هوایی نیاز است که منطقه کوهستانی یک پشتیبانی هوایی پیدا شود که بخیر عملیات آمد.
شاه ولی شاه ادیب چې د بدخشان والی دی هغه هم دا ویل چې پرون شپه د ولسوالۍ سقوط وکړه او د طالبانو وسلوالو لاس ته ولیدله او افغان ځواکونه په لس کیلومترۍ کې د دې ولسوالۍ نه په شا تللي دي. په دې هلو ځلو اوس بوخت دي چې بیرته د دغه ولسوالۍ خپل په ولکه کې واخلي او د دې هوایی او دوی هوایی ځواکونو ته ډیره سخته اړتیا لري، ځکه چې دغه سیمه یو غرییزه سیمه ده او کوهستانی سیمه ده. طالبانو په دې وروستیو کې د پاکستان سره څیرمه په ختیز او ختیز جنوب افغان ولایتونو کې یو څه غلی شوي وه، خو د جګړې زور یې زیاتره شمالي لور کې په کندوز او بدخشان کې لیدل کیږي. افغان چارواکي تل د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI تور لګوي چې د پولې بلې غاړې نه پاکستان کې د طالبانو په موجودو اډو کې د افغانستان د بې ثباتۍ پلانونه جوړیږي. د کندوز په اوسنۍ جګړه کې هم کابل په ISI تور لګولې چې دغلته د افغان ځواکونو سره مرستې د افغان ځواکونو لخوا په مخالفونو سره مرستې کېږي. پاکستان همیشه دغه تورونه رد کړي دي. او په دې وروستیو کې موږ سره یو تازه خبر هم راغلی دی چې ویل کېږي د بدخشان یوه بله ولسوالۍ بهارک نومیږي، هغه هم د طالبانو لاس ته ولیدلې. په دې اړه کمال خټک د ډیوه ریډیو خبریال زموږ سره د ټلیفون په لیکه دی، اوس به هغوی موږ ته دغه تفصیل راکړي. کمال خټک صاحب په خیر راغلی، او تاسو څه تفصیل لرئ؟
دا تفصیل داسې دی چې څو شېبې وړاندې د بدخشان ولایت چارواکو دا تایید کړه چې بهارک ولسوالۍ چې د تېرو څو ساعتونو راهیسې د تېرې شپې راهیسې په هغې باندې سخته جګړه روانه وه د طالبانو او د افغان ځواکونو لخوا، اوس دغه ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته ورغلې ده. باید یادونه وکړم چې تېره شپه د بله ولسوالۍ چې وه تاسو یې چې نوم واخیستی هغه ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته ورغلې ده. بدخشان هغه ولایت دی چې له نورستان، کندوز، تخار، چین دغه هیوادونو سره سرحد لري. داسې افغان چارواکي وایي چې په دې جګړه کې د چین، چچینیا، پاکستان، عربان یو شمېر نور بهرني جګړګیري چې دي هغه هم پکې برخه اخلي. وایي چې د دغه ولسوالیو د بیرته نیولو دپاره یې عملیات پیل کړي دي. وایي چې کابل نه نورو سیمونه هم کومکي ځواکونه ور روان دي.
تاسو نه ډېره مننه.
یو سو ساسکی د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په اوجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به هم لاس اوجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
د ژوند